السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ امریکا او ناتو وایي له افغانستان د ملاتړ نوی فصل به افغان ځواکونه د دې جوګه کړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې پوځیانو له ځینو سیمو تکتیکي شاته کړی. کارپوهان بیا په دې مسلې انتقاد کوي. افغان حکومت له خلکو غواړي چې د برېښنا د ستنو په ساتلو کې مرسته وکړي.
سلګونه پایې د برېښنا دي، هرې پایې ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پایې ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
د پاکستان د ریل ګاډو د ټکر تازه جزئیات هم دراورو. د پروګرام په پای کې به د هلمندي سندرغاړي خوشحال په اړه باندې راپور درته خپور کړو.
د مور په هکله باندې سندر وویل، څومره ناز دی نو یو ګل په شان مور.
تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د سعودي عربستان په کوربتوب پر افغان سوله خبرې کوي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د مظاهرې پر مهال د مرجوب له ادعا شوې او په پاکستان کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر تر شپېتو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنځشنبه پر ورځ ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د دغه وزارت ویندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو تر څنګ د اسلامي همکاري سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوی وادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. د بدخشان د روغتیا د برخي یو چارواکي د پولیسو او څو سو اعتراض کوونکو ترمنځ د خوده پر مهال د درې اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس محمد نور خاوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د ډزو پر مهال تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد په سلګونو اوسېدونکو نن سهار مظاهره وکړه. دوی ویل چې د شورابک د برېښنا بند د پرانیستو چارې ځنډیدلي، ناامنۍ زیاتې شوي او د ټراک د اوبو ستونزې لري. د ولایت د ودانۍ مخې ته د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نصري وایي د اعتراض کوونکو د ډبرو د ویشتو له امله یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي او اعتراض کوونکو یو شمېر دولتي تاسیساتو ته اور اچولی. طالبانو د فاریاب دولت آباد ولسوالي نن سهار ونیوله. دا ولسوالي له دریو کلونو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه او دولتي ځواکونو ته به د حواله لارې اکمالات کېدل. امنیتي سرچینې وایي چې د ولسوالي له مرکز څخه افغان سرتیري د قرمقل په لور شاته شوي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالي ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوی نړېدلې ستنې ورغوي. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت وغواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي.
د سالنګ په آهنګران سیمه کې پرون د برېښنا دوې ستنې په بمونو والوسول شوې. په تېرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د وارداتي برېښنا 19 پایې تخریب شوې دي. د پاکستان په جنوب کې د ریلګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 22 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند ایالت د ډهرکی په نوم شارګوټي کې پرون وشوه، پولیسکونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د ټکر یو عیني شاهد شیر محمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
لوگ ادھر راستے پہ پڑے تھے، ادھر ٹرین کے ساتھ
ما خلق ولی دل چھ ہر لور تا پراتا ہوا، ما شمان دریل دن نہ بند پاتے ہوا جڑلی دمرستے لپارے چھی ہو ہلی مگ زنی وش غورن ورستا د حکومت تج غورن دل راخلی عملیات پیل کرل. مگ د سیمے ل پولیس سر ام راستہ وکلا چھ خلق د خار سیمئی زور وختنون تا پ موٹرو کی ورسوی.
دا ټکر هغه وختو شو چې یو ریل له کراچۍ سرګودا ته روان و او تر سپېده چاود مخکې له بل ریل سره چې له راول پنډۍ را روانو ټکر شو. د ریل دا کرښه به د نن ورځې په وروستیو کې پرانستل شي. د امریکا ولسمشر لخپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیفان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیات شي. او روسي خبر دا چې د نړۍ له یو شمېر لویو ویبپاڼو سره نن رابطه قطع شوه. د راپورونو له مخې د بی بی سي، فاینانشل ټایمز، ګارډین، نیویارک ټایمز، بلومبورګ، سی این این او لوموند ادارې په ګډون ویبپاڼې نن سهار له کاره ولوې دي. د امازون ډاټ کام او د بریتانیا د دولت له ویبسایټ سره هم رابطه پرې شوې وه. د امریکا په سان فرانسیسکو کې د کلاود په نوم د انټرنیټي خدماتو شرکت د دې ستونزې اعلان وکړ او ویویل چې په دې اړه تحقیقات ادامه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 10، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 22، مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 22، کندهار کې هم اسمان شین ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24، او ننګرهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 63 ښودل شوی.
ازادي رادیو ته غوښتل لمړی خبرونه واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. هغه د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن او همدارنګ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي. له لوید آستن سره د یونس ستولتنبرګ د خبرو یو لویه برخه د افغانستان د ځواکونو په ملاتړ او همدارنګ له افغانستانه د ځواکونو د رایستلو په څرنګوالي باندې څرخېدله. دواړو له افغانستان سره د مرستو او د دوام ژمنه کړې ده. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. د ناتو له سرمنشي سره د امریکا د دفاع وزیر د دغه لیدنې یو لویه برخه له افغانستانه د پوزیانو د استلو په څنګوالي او له افغان ځواکونو د ملاتړ په مسله باندې څرخېده. لوید آستن د افغانستان له دولت او امنیتي ځواکونو سره د همکاریو د یو نوي پړاو خبري کوي.
باوریم چې د غوث ملاتړ ماموریت په پای سره موږ به د افغانستان او افغان ځواکونو سره خپلو اړیکو کې نوې پړاو ته داخل شو. هغه مرحله چې موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکړو تر څو دوی وکولای شي د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیتونه سرته ورسوي.
د ناتو سرمنشي هم وویل چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو سازمان به له افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
Very much look forward as we now end our military presence in Afghanistan.
اوس چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ په افغانستان کې د خپل ملکی حضور په دوام او د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته دوام ورکولو سره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. همدارنګه په دې مسله هم کار کوو چې افغان پوځیان څنګه بهر وروزو. موږ په د هوایي ډګرونو په شمول د مهمو تاسیساتو په ساتلو کې مرسته
وکړو.
ستولتنبرګ امریکا ته د خپل دغه سفر په مهال د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د دوی لیدنه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د ناتو سرمنشي تر لیدنې وروسته وویل چې له ولسمشر بایدن سره د روسیې، چین، ترهګرۍ او همدارنګه نورو مسایلو په اړه خبرې کړې.
ما له ولسمشر جو بایدن سره ښه غونډه لرله. موږ د ډېرو مسلو په اړه وشخېدو. له هغې ډلې روسیا، چین، نړیواله ترهګري، سایبر ګواښونه، همدارنګه امنیت او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه
تمه کېږي چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي وار لپاره د ناتو تړون په سرمشریزه کې چې د جون په 14 په بروکسل کې وشي ګډون وکړي. تر هغه وروسته به د جون په 14 له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سویس کې وګوري. هغه لیدنه چې دواړه مشران یې د کړکیچونو په اوج کې ترسره کوي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 په ټول افغانستان کې.
په تیرو دریو ورځو کې د افغانستان لږ تر لږه 4 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. د افغانستان دفاع وزارت دغه کار د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ بولي. یوې امنیتي سرچینې د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې. تر هغه مخکې د قیصار ولسوالۍ د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. آخوا د اورزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. تازه له غزنی نه د راپورونو په اساس د غزنی د جغتو او رشیدان ولسوالۍ چې دواړو له یوې ودانۍ کار کوو د طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د می میاشتې را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایله، که څه هم د افغانستان په اکثرو ولسوالیو کې جګړه پراخه شوې او ولسوالیو د سقوط رپورټونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو یوازې تاکتیکي شاتګ کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا کار د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کړی.
د هیواد په ځینو سیمو او ساحاتو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د خپل خلکو د تلفات مخنیوي په خاطر باندې شاتګ لرلی دی، او دا هم د خپل خلکو د تلفات د مخنیوي په خاطر باندې دغه معجزه دلیل مد نظر نیولی او دا کار شوی دی. او دا هیڅ کله په دې معنا نه ده چې دښمن له لوري د جګړې او زور په واسطه باندې دې ته سقوط ورکړل شوی. تشویش ونه لري، د افغانستان دفاعي او امنیتي ارګانونه دې ته ډېر منظمه برنامه ورته لري، او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دوباره تاسې وضعیت وګورئ چې د مثبت لوري خواته ځي.
دفاع وزارت وایي چې یوازې په محدود شمیر ولسوالیو د فاریاب، قیصار او دولت آباد، د غور شهرک، د لغمان دولت شاهي او د اورزګان ګیزاب ولسوالیو کې شاتګ کړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال د فاریاب، غزنی، میدان وردګ او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو یو شمیر سیمه ییز رسنیو د رپورټونو پر بنسټ طالبانو په دې ورسیو کې له دولت څخه شاوخوا 10 ولسوالۍ نیولې دي. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د سې شنبې په ورځ طالبانو لاسته ورغله. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاتګ کړی. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې د دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه، او دې ولسوالۍ ته به دولت د هوا له لارې اکمالات کول. د غزنی په بند ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼې لیکلي چې پرون یې دغه ولسوالۍ کې د امنیه قوماندانۍ د انتن په نوم مهمه پوسته نیولې ده. که څه هم حکومت وایي چې دا تاکتیکي شاتګ دی، خو نیول شوې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې دي. د یادونې ده چې یادې ولسوالۍ یوازې د مې له لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیل نیټه ده طالبانو نیولې دي. اوس پوښتنه دا ده چې تاکتیکي شاتګ یعنې څه؟ دا موضوع مو له یو پوځي کارپوه جنرال امرالله امان سره شریکه کړي. ښاغلی امان وایي د تاکتیکي شاتګ کلمه په جبهي جنګونو کې کارول کېږي او رواني جګړې لپاره یې کارول ناسم دي.
د تاکتیکي له لحاظه، د نظام له لحاظه، د عسکري له لحاظه، دا په جبهوي لویو جنگونو کې چې جبهوي جنگ وي دا اوس ټول شریکي جنگونه دي، دا ګوریلایي جنگونه دي. هغه وخت تکتیکي دغه کېږي چې دوی وکولی شي یوه جبهه د جنگ او دوی یو مانور پې باندې وکړي او دوی عقبي حمله په دښمن وکړي، دښمن مخه او جبهه بیخي وګرځي بل طرف ته کې چې دوی خو پیشروي ونی کې بل خوا کې. دغه یو تکتیکي عمل ده. اما دا تکتیکي عمل نه ده، ولسوالۍ ورکه موټر یې تنه بوتلله، سلای تنه ویوړله، مهمات کې ویوړله.
د یادونې ده چې د طالبانو له تازه جګړې ایزو پرمختګونو مخکې دغه ډلې د لغمان د دولت شاهي ولسوالۍ په ګډون د نورو ډیرو سیمو د نیولو خبره هم کړې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د لغمان له ډیرو سیمو بیرته پښا کړې دي. د دغه وزارت په وینا د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیې پورې روان وي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د بهیر د روان زیږدیز کال د سپټمبر تر 11 نیټې پورې بشپړ شي.
افغان حکومت د بریښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې د عامو خلکو د مرستې هیله لري. دا ورسته له هغه چې تېره شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالنګ کې نامعلوم وسلوالو له لوري د بریښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وروسته له هغه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنې ولوزول شوې. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډېر ژر به عملي شي. د جمهوری ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا دستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وایي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشرانو له همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پایې د برېښنا دي، هرې پایې ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پایې ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا نولسمه ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کېږي چې له امله یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېد. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د چاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانۍ پوری مالی زیان اوړي. خو پښتنه ده چې څوک د برېښنا دستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمیز باجکستون کې زورواکي د نفټو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغه پیښو تر شا وي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتوس به هم ورشو. د کرونا په اړه راپور ته د څو ورستې ورځې په افغانستان کې له 500 زیات کسان هر ورځ د کرونا په خاطر مړ کیږي. د کرونا د ورستوی ارقامو په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پلازمېنې کابل په ګډون په 1400 ولایتونو کې قرنطین 2 نور هم وغځېدو. دغه وزارت ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې دا قرنطین چې له راتلونکي شنبه بیا ځلی د 2 لپاره غځېږي، دا ځل به د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ د ودونو سالونونه، ورزشي کلبونه، د لامبو او زونه هم پکې تړلي وي او د دولت هغه کارکوونکي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ دي او له جدي ګواښ سره مخ دي هم له کورونو کار کوي. د یادونه ده چې په دې وروستیو ورځو کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو په اخته کېدو سره د دغه هیواد عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت اندېښنه هم مطرح کړې ده. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله 4,350 کسان په دغه وایروس اخته شوي او 3,315 تنه ترې مړه شوي دي. هیره دې نه وي چې د افغانستان یو مشهور روزونکی نظر زلمی چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې د پوهنتونونو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې تدریس کوو هم تیره شپه د کوویډ-19 ناروغۍ له امله ومړ.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو انتخاب افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره کار کړی دی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټکه شي. ګڼ شمېر افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغوی او کورنۍ له جدي تهدید سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې له افغان کارکوونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. د ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د بهیر تر بشپړېدو مخکې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټکه کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې تر 13 بشپړه کیږي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې وویل هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا کې پر خپل مخکینی کار پښیماني وشي له تهدید سره به مخامخ نسي. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکوونکو چې پخوا یې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستان ولاړ نسي او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمېر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپل کورنۍ د غړیو ژوند ته اندېښمن دي. 2 کلنه مونا حسیني چې اساسي حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره 4 کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دې ازادي راډیو ته وویل
در سال 2014 په 2014 کال کې مې له یو امریکایي مؤسسې سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته مې غوښتنلیک ولېږه خو د ځینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړي راتلونکو ته اندېښنه لري.
آنها نگران هستند.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاتې مده.
دا چې وضعیت خراب شو لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولېږه خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی هغه کسان چې که یوه ورځ که لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د می په 16 ویلي و چې واشنگتن داس پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر د امریکا ویزو ته 2 کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو د بشری حقوقو نړیوال سازمان له دې برنامې شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وربش پاکستان ته سند ایالت کې دوه مسافرونکو اورګاډو په ټکر کې د مړو شمېر لک تر لګه 22 کسانو ته رسیدلی او 340 زیات کسان ژوبل دي.
په سند کې د دوه مسافرونکو اورګاډو په جنگیدلو کې د مړو شمېر لک تر لګ 22 ته رسیدلی ده او نور 340 زیات کسان ژوبل شوي دي. د سند ګوټ کې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د جون په 8 خبریالانو ته وویل چې د پیښې نن سلیری ساعته وروسته هم 4 تنه مړي راوستل شوي دي او په پیښه کې مړه شوي د 1500 کسانو پیژندنې تر اوسه نه دي شوي. دی وایي چې د یو بل سره معلومات خورو. اوس فوج او رینجرو ځواکونو په مرسته د امدادي کار پای ته رسیدلې دي. د پیښې وروسته ټول مړي او ټپیان د ډبو راوستل شوي دي. خو اوس داسې 15 مړي هم په روغتونونو کې دي چې پیژندلې شوي نه دي. موږ د ټولو مړو د کورنو سره رابطه کړې. ډېر ژر به د ټولو مړو معلومات ترلاسه
کړو.
د پیښې په اړه د اورګاډو د محکمې وزیر اعظم سواتی بیا د جون په 8مه خبریالانو ته ویلي،
ریلوے میں جو کام کرنے والے ان کی اخلاقی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ
دے وای چې اورګاډو کې کارکونکو اخلاقی صلاحیت ختم شوی دی. هغوی د انسانانو د ژوند سره لوبي خو موږ د پیښې پلټنې پیل کړې دي او زه دا وایم چې دا چا غلطي وي هغه کسان به نه بچ کیږي. معلومی کی داسې چې دو دریو کسانو په غلطۍ دا پیښه مخې ته راغلی
او یې ایک دو تین آدمیو کی غلطی کی وجہ سے سارا کچھ.
د پیښې یو ورځ وروسته بیا د جون په 8مه سحر 10 بجې د ریلوے یو پټلۍ د اورګاډو لپاره بیرته روانه شوې ده. د پاکستان د اورګاډو د محکمې په وینا، په پیښه کې مړ شوي هر تن تبه 15 لک روپۍ او هر جو بل کستبا 500 زرونه تر 3 لک روپۍ پورې ورکول کیږي. د پاکستان د اورګاډو د محکمې یو مشر طارق لطیف په وینا، د جون په 8مه سحر شاوخوا 4 بجې د سند صوبې په ګوټکی ضلعه کې دا پیښه شوې وه چې ملت ایکسپریس په نوم اورګاډی له کراچۍ څخه د پنجاب سرګودی او سرسید ایکسپریس له لاهور د کراچۍ په لوري روانو چې وجنګېدل او بیا د هغه وخت راسي د مړو او د جوبلو مسافرو د راوستلو کار روانو چې بیا د جون په 8مه سحر پای ته ورسید. ټول مړي او جوبل د سند ډرکی میرپور تلو او د پنجاب صادق آباد روغتونونو ته لیږلی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون په 8مه په ټویټر د اورګاډو په پیښه سخت خپګان ښودلی وو او د ریلونو وزیر ته ویلی وو چې د وجلې شوي له کورنو سره پوره مرسته وکړي. پاکستان کې وخت په وخت د پټلو د اورګاډو اختو او د اورګاډو د جنګیدلو پیښې کیږي چې پکې سلګونو خلک بیا مړ شوي او جوبل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو وروستۍ خبرې مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولې دی. اوس هم ورزو هلمند ته هلته سره لدی چې جګړې او ناخوالې روانې دي. سندرغاړی فرید خوشحال وایي چې خپل دواړه زامن یې موسیقي ته رابللې دي او په هغوی باندې موسیقي کوي څو په دې سره د هلمند جګړه ځپلو خلکو ته خدمت وکړي. په دې اړه پام وکړې یو راپور ته چې له هلمند زموږ همکار رالېږلی.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار.
پکلی او کورو مستمر میرا وره دل، پکلی او کورو مستمر میرا وره دل.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندره وویل. پتمر نازل یول موشک گل پشان د ساتل مور هي پتمر ناز.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی مولا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی دی ونرمن دی ما خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم قبل ډېر زیات ستونزې سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي خبره
باندې. د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
افغانستان
دا سندره د فرید خوشاله د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشاله دي چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.